السلام علیکم بشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مارچ 15 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالات او ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات ترکو خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی شاهین بنیره دي
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه نن د قومي سملې غونډه په داسې حال کې کیږي چې اپوزیشن ډلو ورتا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کړی دی د چین د بارونو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د طالب چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او ورسره د سیمې په امنیت او اقتصادي چارو خبرې کړي او لویدیځو متحدینو په یو سرمشریزه کې پر روسیا نور بندیزونه اعلان کړي دي د خبرونو تفصیل نن د قومي سملې غونډه په داسې حال کې کیږي چې اپوزیشن ډلو ورتا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کړی دی د سملې سیکرټریټ پرون د غونډې په اړه یو 15 نکاتي حکمنامه جاری کړی چې پکې د حکومت خلاف د بے باورۍ تحریک هم شامل دی خو کېدی شي د سملې د غړي خیال زمان د مړکېدو له کبله په وړومبۍ ورځ اسمبلې ته د بحث لپاره وړاندې نه شي په دغه اړه پرون په لاهور کې خبر اعلان سره په خبرو کې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد اوهل
دا به کله وړاندې کیږي په شپږشتم یا اتیشتم دا به سپیکر ته معلومه وي خو په 15 به یوازې د خیر دعا کیږي
په عین حال کې د غونډې پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره سپیکر د سختو امنیتي ګامونو پورته کولو ویلي او د اعلامیې له لارې یې د پارلمان په حدونو کې د وزیرانو د ساتونکو په ګډون د ټولو میلمنو پر راتګ بندیز لګولی دی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر وزیر اعظم عمران خان د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د ضابطه اخلاق څخه د سرغړونې له کبله 50,000 روپۍ جرمانه لګولې ده د کمیشن چارواکي وایي وزیر اعظم ته د مارچ په 22 دغه د سکتر د لارې 2 خبر ورکړی وو چې راشي او سپیناوي وکړي د انتخاباتي کمیشن ملکن ضلعي چارواکي ضیاءالرحمن لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوي چې وزیر اعظم په درګې کې د مارچ په 13 په جلسې کولو سره له ضابطه اخلاقه سرغړونه کړې دا په یو ونه کې دریم ځل دی چې وزیر اعظم د انتخاباتو د ضابطه اخلاق څخه د سرغړونو له کبله د جرمانې سره مخ کیږي د چین د بارونو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د طالب چارواکو سره ملاقاتونه کړي او ورسره د سیمې په امنیت او اقتصادي چارو خبرې کړي دي نوموړی پرون کابل ته په داسې حال کې سفر کړی دی چې را روانو ونی بیجینګ د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه دی چین د طالبانو حکومت په رسمي توګه نه دی منلی خو تیر کال یې له افغانستانه په تاده کې د بهرنیو ځواکونو او سفارتکارانو د وتلو پر مهال خپل سفارت پرانستې ساتلی وو د چین د بارنو چارو وزارت لخوا په خپور شوي یو بیان کې وانګي ویلي چین هیله من دی چې افغانستان به خپل ژمنه پوره کوي او له بهره به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په مخالفت او یا د نورو قانونو امنیت ته د زیان رسولو لپاره د الې په توګه وکاروي په بیان کې راغلی چې د یوې لارې او یوې سیمې په پروژه کې د افغانستان د شرکت هرکلی کوي د هغه نړیوال پلان دی چې چین لا په نړۍ کې د تاسیساتو او سرمایه‌کارۍ په پروژو کې لا ډیر زی ورکوي او لویدیځو متحدینو په یو سرمشریزه کې په روسیا نور بندیزونه عملي کړي او ژمنه کړي ده چې یوکرین تبا نورې پوځي او بشري مرستې هم ورکړي د غونډې مرام د روسیې د فوځي یرغل په ځواب کې یو متفقه عکس العمل مخې ته راوړل وو دا پریکړې پرون په برسلس کې په یو بل پسې په هغه سرمشریزه غونډو کې وشوې چې د ناټو او اروپایي اتحاد او نړۍ د اوو ځواکمنو هیوادونو د ډلې مشرانو پکې ګډون وکړ د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د روسیې یرغل د ناټو اروپایي اتحادیې او جی او ډلې ترمنځ لوی یووالی رامنځته کړی دی امریکا د روسیې پر ضد بندیزونه پراخه کړي او په درزنونو روسیې دفاعي شرکتونه د روسیې د دولتي دوما 328 غړي او د روسیې د سترې مالیاتي ادارې سبیر بینک مشرې پکې شامل کړي دي ولسمشر بایدن د بشري مرستو پترس کې د یو بلین ډالر اضافي مرستو اعلان هم کړی دی دا وو د دې وخت خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریدو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو.com هم اوریدلې او لوستلې شئ په روان یو سات کې بواوري نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد پر تحریک تکامی سملې مهمه غونډه ترسره کیږي. بل خوا سیډونکو وای
عمران خان صاحب او د نورو مشرانو یو بل سره تګ را تګ وغینه دی، یو بل بیلې دل اغه ټولې خبرې چې تاسو ګوري او بظاهر خدای څخه ښکاري چې دا لوبه چې کومه ده نه ده عمران خان صاحب د لاس نه وتی ده.
د خیبر ډیسټریک اینڈ سیشن جج ضلعی پولیسو ته په یو لیگل شیبی خط کې ویلي چې په دې ضلع کې د جسټس او پیس اختیارات یوازې عدالتونو ته ورکړی شي.
نو مطلب د خبرې دا چې تاسو د بلچا په ډایرکشن چرته تفتیش کې یا په اف آی آر درج کولو یا نه درج کولو کې کار ونه کوي، ځکه چې قانونن دا سول اختیارات دا د سیشن جج کې دي شي.
او د خیبر پختونخوا نرخزیان وای د راتلونکو ګل پورس به د پیښور پریس کلب مخ ته د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي.
بس مو غیر محفوظ یو او د حکومت نو سم طالب او په مطالبه باندې هم موږ دوم رسلی شو دا سلور غټ غټ باقی وشو نو په دې باندې زموږ تاسو ته تحفظ نشته.
له مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوښوریدونکو نن د کامی سملی مهمه غونډه په اسلام آباد کې ترسره کیږي. دا غونډه د اپوزیشن ډلو په خواست را بلل شوې ده چې په کې به د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ په تحریک بحثونه کیږي. د اجلاس پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او سپیکر د پارلمان حدونو ته د غیر متعلقه کسانو پر راتګ بندیزونه لګولې دي. په دې اړه وروسته حال مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید نه پوښتلې.
هغه په اړه په 8 مارچ باندې دا یو ریکویزیشن جمع شوو. په هغه سلسله کې نن د کمی اسمبلی اولنی ورځ غونډه باقی کی. دا غونډه وخت چې دی د پاکستان په وخت باندې 11 بجې به شروع کیږي او په دې کې چې کوم بنیادی شیزونه نن یې دي هغه به دا وی چې د اجلاس غونډه چې شروع شي او په اجلاس غونډه کې به چې کله کوم د کمی اسمبلی غړي یو دوه کسان پدې منځ کې مړ شوی دی هغه د پاره به دواګانې وشي او هغه نه پس په بیا د کمی سمبل غونډه زندول کیږي، ځکه چې د جمعې ورځ ده او د جمعې منځ نه پس په کاروایی به بند شي.
فلغ ما د ایجنډا خبره کوله چې د ایجنډا باندې د عدم اعتماد تحریک شامل دی نه دی شامل؟
بالکل بالکل. دیکھی دا عدم اعتماد د نور ست تحریکونه هم ور سره شامل دي، خو پاره کې چې کوم مهم سیز دی پاره کې دا عدم اعتماد ایجنډا کې هم شامل دي. او دا عدم اعتماد تحریک چې دی هغه به داسې په دریم ورځ باندې سلورم ورځ باندې دوی را مخکې کوي. په ایجنډا کې دغه سیز واضح کړی نه دی چې دا کوم عدم اعتماد ووټینګ دی دا په اولنۍ ورځ راوړل شي. خو دلته نن د سکیورټي په حواله سره ډېر چارواکي تعینات کړي دي او دا ریډ زون او د پارلیمنت چې کوم سکیورټي دا هغه سخته کړي دا کلکه کړي دا د تک در تک خلکو د پاره هم پکې مشکلات دي. خصوصي کارډونه چې چاته جوړ شوي دي هغه ته په دې طرف باندې د تک در تک اجازه ده.
اوریدونکو په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي حرارت په لوړېدو دی، اپوزیشن او حکومت دواړو په اسلام آباد کې د ولسی غونډو او لاریونو اعلان کړی دی. پاکستان جمهوریت تحریک په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې لقبله د مارچ پر 23 خپل لاریون ځنډولې وو، خو اوس یې اعلان کړی چې د مارچ په 26 به لاریون کوي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان هم د مارچ په 20 په اسلام آباد کې د یوې لوی ولسی غونډې را جوړولو اعلان کړی دی. په عین حال کې نن په اسلام آباد کې د کامی سملی مهمه غونډه هم ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې وو.
په پاکستان جمهوریت تحریک کې د شامل ګوندونو سیاستوال وایي په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په وجه یې د اسلام آباد په لور په 23 مارچ د لاریون پلان بدل کړو او اوس به دوی د مارچ په 26 نیټه اسلام آباد ته رسي. په دغه لړ کې د مارچ په 23 نیټه د جمعیت علماء اسلام فی قافله د کراچۍ نه د اسلام آباد په لور را روانه شوه او د مسلم لیگ نون قافله د مارچ په 23 نیټه له کراچۍ څخه را روانه شوې ده. د جمعیت علماء اسلام فی ویان جلیل جان وایي د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن به د مارچ په 26 نیټه له ډیرا اسماعیل خان د اسلام آباد په لور روانيږي. دا په داسې حال کې دا چې وزیر اعظم عمران خان هم د مارچ په 28 نیټه په پریډ ګراوند اسلام آباد کې د یوې لوی جلسې اعلان کړی دی. د جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ګرانۍ په لړ کې د حکومت په ضد د جلسې اعلان کړی دی، خو حکومت دی واضح کړی چې دوی د چا خلاف جلسه کوي.
صدام لاړه چې دوی حکومت اختیار کړی دا موږ مارچ دی دا درې میاشتې مخکې نه ټاکلی شوی دی، نو بیا صرف تاریخ موږ بدل کړی دی. 23 مارچ وجه باقي خو حکومت تاسو وګورئ چې کله حکومت د ایوان اکثریت لاس نه لاړو هغه بیا د عوامي خلکو ته هغه وکړو چې تاسو راشي حکومت مظاهره وکړي او خلک حکومت.
خو د مارچ په 23 نیټه د وزیر اعظم عمران خان لخوا د اسلام آباد د جلسې په اړه په خپور شوی ویډیوي بیان کې هغه په اسلام آباد کې د واکمن ګوند د جلسې د مقصد په اړه دا ډول خبرې اترې کړې دي.
دا د
دې لپاره راوځي شوی دی چې د پارلیمان د غړو زمیر په پیسو واخلي. زه غواړم چې زما ټول قام ما سره په 28 د دې پیغام لپاره راووزی چې مونږ د بدی سره ملګری نه یو بلکې خلاف یو. د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی د حکومت د رانسکورولو او د حکومت د بچکولو لپاره د عدم اعتماد ترڅنګ د جلسو جلوسونو د معاملاتو په اړه پوښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه وویل
عمران خان صاحب او د نورو مشرانو یو بل سره تګ را تګ و غینه دی یو بل بیلې دل اغه ټولی خبرې چې تاسو ګوري نو بظاهر خدا سي ښکاری چې دا لوبه چې کوم ده نه ده عمران خان صاحب الله سنوته ده. خبره دا ده چې اوس هم کم از کم د عوامي پرشر چې کم ده د دې اچولو د یو لار دی سر پاتې شته، نو بظاهر دا سي ښکاری چې دی به دا لار به هم استعمالي او دې سره به دی پیغام ورکړي که دا حکومت ختمیږي او موږ واپس سړک ته ځو نو دا کار موږ په ټول پاکستان کې به جاری ساتلې هم شو. کار حکومت پر راځي نو موږ دا هم کولی شو او که چا هم زموږ په لرې کولو کې څه کردار ادا کړی وي نو بیا به موږ هغه ته هم مشکلات جوړو، نو په هغه کې سیاسي خلک هم شته او زما خیال دی سرکاري خلک هم پکې سنا سشته.
د قومي اسمبلی غونډه د مارچ په 15 نیټه رابللې شوې ده، خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په لاهور کې د مارچ په 23 نیټه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې دا اختیار د اسمبلی د سپیکر سره دی چې هغه کله د عدم اعتماد تحریک ته په اسمبلی کې د وړاندې کولو زی ورکوي. دا چې په کومه ورځ دا تحریک اسمبلی ته راشي نو د 3 ورځو نه تر 4 ورځو پورې په اسمبلی کې د دې وړاندې کول لازم دي. دا به کله وړاندې کیږي؟ په 26 یا 28 دا به سپیکر ته معلومه وي، خو په 15 به یوازې د خیر دعا کیږي. که یو خواته د اسلام آباد په لور د لاریونونو هلی ځلی روانې دي، نو بل اړخ ته په قومي اسمبلۍ کې د عدم اعتماد د کامیابولو یا ناکامولو لپاره د حکمران ګوند او د حزبي اختلاف د ګوندونو هلی ځلی او سلا مشورې هم روانې دي. په دې روانو تودو سیاسي حالاتو کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په اسلام آباد کې د حکومت او اپوزیشن د جلسو جلوسونو پر مهال د ممکنه ټکراو د مخنیوي لپاره په سپریم کورټ کې یو کیس هم درج کړی شوی دی، او د مارچ د 23 نیټې نه د سپریم کورټ لارجر بینچ د دغې مقدمې سماعت هم کوي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د خیبر ضلع ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج ضلع پولیسو ته په یو لیگل شوي لیک کې ویلي چې په دې ضلع کې د جسټس او پیس اختیارات یوازې عدالتونه استعمالولی شي او انتظامی چارواکي دا واک نه لري چې پولیسو ته د اف آی آر درجولو امر وکړي او یا هم نور عدالتي قوانین عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې د خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو څانګې یو اعلامیه خپره کړې وه چې دوی په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنران مشرانو ته د جسټس او پیس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنس د لانجو په هواري کې اساني پیدا کړي. خو قانون پوهان بیا وایي چې د آئین د 15مې ماده سی آر پی سی لاندې یوازې سیشن جج مجاز دی چې د جسټس او پیس واک استعمال کړي. په دې اړه نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان له دفتر په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د 15مې آئینی بدلون لاندې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډې دونه پس حل ته ټول صوبایي او وفاقي قوانین عملی شوی او د خیبر په ګډون په ټولو قبایلي ضلعو کې ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټس یا ضلعي عدالتونه جوړ شوی او فعال دي. ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان د مارچ په 21مې ته د خیبر ضلعي پولیسو مشر ڈی پی او محمد عمران ته یو لیک استولی او په هغه کې ورته واضح کړی چې په دې ضلع کې عدالتي اختیارات یوازې ضلعي عدالتونه کارولی شي، یعنی کوم انتظامی افسر د دې مجاز نه دی چې پولیسو ته د یو درخواست کوونکي په وینا د چا په ضد اف آی آر درج کولو امر وکړي. که پولیس د چا اف آی آر نه درج کوي نو عدالت به په خپله د جسټس آف پیس اختیارات کارولی شي او پولیسو ته امر کولی شي چې اف آی آر درج کړي. په خیبر کې قانون پوه ایډوکیټ فرهاد اپریدی مشال ریډیو ته د دغه قوانینو وضاحت صدا سره کوي.
سی آر پی سی دفعه 25 یا سیکشن 25 چې وګوره پاغه کې د جسټس اف د پیس یو کوالیفیکیشن دی چې دا به د متعلقه ضلع یا د متعلقه علاقې چې د کم ټریټوریل جورسډیکشن دی دا هغه کې به دا سیشن جج به بطور سیشن جج بیا د جسټس اف د پیس سره یا بطور سیشن جج چې د کل امپاور شي د سره بیا نور اختیارات چې دا د خپل پاور ډیلیګیټ کوي شي اډیشنل سیشن جج ته. بیوروکریسي دا خامخا پسنه اسه طریقه باندې دلته بلد دی چې دوی په دغه مرج ډیسټریکټ کې ځان ته بیا هم اختیارات ګوري او چې چرته دیته سمون خوري او سګونجایش وینو غل پل خي اختیارات ګوري.
ایډوکیټ فرهاد اپریدی زیاته کړه چې ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج ڈی پی او ته ښکار لیکلی چې پولیس یوازې د عدالت په وینا ځنې کارونه تر سره کولو ته پابندي.
نو تاسو کدا د سیشن جج سیب لیټر وګورئ دی ڈی پی او ته یا پولیسو ته دغه کړی دی کنوی کړی دی ځکه چې د پولیسو اختیارات نو هغه وایي چې زه به تور جسټس اف د پیس دلته کار کوم او دغه اختیارات هیڅوک زمانه بغیر نشي استعمالولی. نو مطلب د خبرې دا چې تاسو د بل چا په ډایرکشن چرته تفتیش کې یا په اف آی آر درج کولو یا نه درج کولو کې کار ونه کوي ځکه چې قانونا دا د سول اختیارات دا د سیشن جج کې دي شي. نو ما په خیال چې سیشن جج سه په دغه ځای کې معقول دی او ډیر یو مستند دغه کړی دی او هغه خبردارې په دې خاطر ور کړی دی چې سبا سینه چرته په ډی سی دفتر کې کاروایی شروع نشي او خلک درخواستونه یو نسی چې اف آی آر نه کیږي او نه کیږي او تفتیشونه بدل کرا بدل کا. نو په دغه خاطر باندې دا وضاحت ضروری و چې د دفعه 25 لاندې سی آر پی سی یا د کریمینل پروسیجر کوډ هم د دغه 22 بینه بعد دفعه 25 راځي دا غی لاندې صرف سیشن جج امپاور کې دی شي بطور جسټس اف د پیس بل یو اتارټی نشي کېده.
دا په داسې حال کې دا چې وونه وړاندې د خیبر پښتونخوا هوم ان ټرایبل افیرز محکمې یو نوټیفیکیشن جاری کړو چې دوی په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د آئین د 22مې ای سی آر پی سی لاندې د پیس اف جسټس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اساني پیدا او په عدالتونو باندې بوج راکم کړي. د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډې دونه پاس هلته ډیپټي کمشنرانو په نگرانۍ کې د ای ډی آر په نوم د مشرانو کونسلونه هم جوړ شوي او د لپاره باقاعده په صوبایي اسمبلی کې قانون سازی شوي، یعنی د کونسل ته دوه فریقین په خپل خوخه باندې خپلې لانجې ورسپارلی شي او چې جرګه پرې فیصله وکړي نو دا به ډیپټي کمشنر اټیسټ کوي او قانوني حیثیت پورته حاصل وي. فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په
مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درینیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوهنیمو بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی وریدونکو د خیبر پختونخوا نرخزیان وای تراتلون کې ګل پورس به په پیښور پریس کلب مخې ته د خپل حقونو لپاره په احتجاج لاس پوري کوي. د نرخزیانو د اتحادی مشان وای د تیر سمو دینه په نرخزیانو بریدونه ډیر شوې دي خو هیڅوک یې پختنه نه کوي. د دوی په وینا مجبور دي چې سړکونو ته راوځي او د خپل ژوند لپاره واس پورته کړي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف ته اسمبلی غړي وای د نرخزیانو د امنیت په اړه په ټوله صوبه کې ضلع انتظامیو ته هدایات جاری کړي او هڅه به کوي چې د دوی امنیت یقیني کړي. د حقونو فعالان وای په پاکستان کې له مخ کې نه نرخزیان د تشدد اخکار دي خو اوس د رپورټ کېدو له وجې زیات شمیر پیښې مخې ته راسي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه میرزا ته ناورو.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو سازمان وای چې د مارچ په 28مه په پیښور پریس کلب کې د صوبې خواجه سرا راټولېږي او له حکومت به د خپل تحفظ غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا خواجه سرا اسوسییشن صوبایي مشر ارزو خان د مارچ پر 24مه مشال ریډیو ته وویل چې په داروستو کې په بیلابیلو بریدونو کې یو شمېر نرخزی وژل شوي، ژوبل شوي او نورې پکې معذوره شوي، خو تر اوسه برید کوونکي له سزا بچ پاتې دي. هغې وویل چې د ګل په ورځ د خپلو حقونو مطالبې لپاره سره راټولېږي.
بس موږ غیر محفوظ یو او د حکومت نه بس مطالبه وکړو. په مطالبو باندې هم موږ دومره ستړي شو، دا څلور غټې غټې باقي وشوې، نو په دې باندې زموږ ته تحفظ نشته. دی زموږ ملزمان چې کوم دي هغه اوس پورې فرار دي او حکومت پولیس چې کوم دی په دې کې ناکام دی. زه خدا اریان یم چې دومره غټې غټې باقي کیږي، په میډیا سوشل میډیا دومره وایرل کیږي. نو وزیر اعلی محمود صاحب چرته دی او وزیر اعظم عمران خان صاحب چرته دی؟ هیڅ تحفظ موږ ته نشته دی. او د دې تحفظ لپاره به موږ غټ کانفرنس کوو د پیر پورز باندې، غټه درنه به ورکو د اسمبلی حال پورې پیدل بزو. او دا زمونږ د حکومت نه مطالبه چې خدای دې دپاره چې کوم دی زمونږ د خواجه سرا او وجل بند کړي.
دوی دا خبره روسته لاغي کوي چې په تیرو دریو میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې پر نرخزیانو یو شمېر بریدونه شوي دي. د مارچ په 18مه په مردان کې د چاند په نوم یو نرخزی او په پیښور کې په بل وخت مانو نومي خواجه سره ووژل شوې. مخکې په بنو کې په یو تقریب کې یو نرخزی په ډزو ووژل شو. په پیښور کې د ډزو په یو بل پیښه کې یو خواجه سره معذوره شو او په منسیره کې په 5 خواجه سره د ډزو وروسته یو معذوره او بل نرخزی ووژل شو. د نرخزیانو د حکومت فعالان د دغو پیښو غندنه کوي او وایي چې په کار د دغه طبقه حکونو د خوندي ساتلو لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. په پیښور کې د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکو تیمور کمال د ماش په سلی وشتمه مشال ریډیو ته ویل چې پر نرخزیانو د تشدد واقعیت مخکې هم کېدل خو رپورت کېدل نه. نوموړي وویل چې د نرخزیانو ملګري، خپلوان او شاوخوا یې بې تعلیمه خلک ځوروي او دا ډول پیښې مخې ته راځي. د دې ترڅنګ د پلټنو کمزورې نظام هم د دا قسمه پیښو مهم لامل دی.
د دې مخکې هم زیات د دې 500 کالونو مخکې هم په دې خواجه سراو باندې دا وایلنس په دې څه کې کېدو او دلته د دې رپورټینګ نه کېدو. خو د بدقسمتۍ نه په دې کې ملزمان گرفتار کړی شوي دي. خو د کمزوري اف آی آر او د ناقص تفصیل د وجې عمدغه ملزمان چې کوم دی د عدالتونه باعزته بری کړی شوي دي.
په پیښور کې د بلو وینس په نوم اداره د نرخزیانو لپاره کار کوي. د بلو وینس یو چارواکی او مدني فعال قمر نسیم د مارچ په 24مه مشال ریډیو ته ویل د نرخزیانو د کار نوعیت او په موجوده قوانینو عمل درآمد نه کېدل هغه وجوهات دي چې داسې زیاتې پیښې کیږي.
د خواجه سراو د حواله سره چې کوم قانون په 2018 کې جوړ کړل شوی دی، بدقسمتي دا ده چې د پاکستان په څلورو والو صوبو کې د دې قانون حواله سره عمل درآمد چې کوم دی نو هغه ډېر کم دی. د ادارو د خواجه سراو مسایلو حواله سره چې کوم سمج بوج دی هغه ډېر کم دی. او په قانون کې چې د کم تربیت خبره د پولیس، د هیلث یا د نورو سرکاري ادارو د پاره شوې وه، هغه بدقسمتي دا ده چې په تېرو دوو کالو کې په هغې حواله سره څه قابل ذکر عمل نه دی شوی. دا بدقسمتي ده چې د خواجه سراو یو لوی تعداد د میوزیک، د ډانس او د یا د سیکس ورک سره تړلي شوي دي. نو په دې کې رسک فیکټر د تشدد یا د داسې قسمو واقعات زیات وي.
ڈبلیو وینس شمیرې ښایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې نه نرخزیانې وژل شوې. د ادارې له شمیرو سره سم په خیبر پختونخوا کې د 2015 نه تر اوسه نوي خواجه سره وژل شوې دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي پختونیار خان د مارچ په 24 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت په نرخزیانو د هر ډول تشدد غندنه کوي او د هغوی ژوند خوندي ساتلو لپاره د صوبې مقامي انتظامیې ته هدایت ورکړی دی.
حکومت هم لګیا دی خپل سونه وسایل دی خپل بروکار راوړي لګیا دی ډسټرکټ ټو ډسټرکټ هغه د اډمنستریشن سره دا خبره اوچته کړې ده چې به تاسو باندې لوکل ساته باندې د خلکو سره تاسو خبریں وہ کہ جیسے رستے ہوں کہ جیسے جرگے ہوں کہ دیکھ پروٹیکشن ہم حاصل سی اور دیکھ ہم بھی اپکار رہے جیسے خپل دیرہ دا اختیار دیرہ کار لان جیسے دیرہ اور دا اختیار دا دین دا مذہب نے باہر خبر نہیں آگے لان دے دیم اخپل دا کلی کوم دے لگے کہ خپل کردار دا کئی دا آگے نا مسوا حٹ دین دی صبح ہو گورنمنٹ دا احکامات لان دے زلے سطر باندے کم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دی آگے دا دے آڑا خبانے
په پاکستان کې د 2015 کال د سرشمیرنې له مخه په هغه هیواد کې تر 100,000 زیات خواجه سره دي. په دې کې شاوخوا 9,000 هغه په خیبر پښتونخوا کې دي، خو د فعالانو په خبره د دغه طبقه اصل شمیر تر دې ډیر زیات دی. فعالان وایي نرخزیانو ته د کار روزګار موقع برابرولو په موجوده قوانینو سم عمل درآمد د هغوی د خیر ښېګڼې پروګرامونو او د پولیسو په ګډون په نورو ادارو کې د دغه طبقې لپاره د ضبط اخلاق مقررولو سره په داسې پیښو کې کمی راتلی شي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د مارچ پر 13 بلدیاتي انتخابات کیدونکې دي چې پکې د ملکن ډیویژن 9 ضلع هم شامل دي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ټولو ځایونو کې جلسې او غونډې روانې دي چې سوات ضلع هم پکې شامل ده. دا چې د سوات ولس له بلدیاتي نمائندګانو ستمه لري. په دې اړه د مشال لیډو خبریال نیاز احمد خان له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لیکلی.
په بلدیاتی نظام کې د هر وارد په کچه درې جنرال کونسلران د ښځو، مزدورانو، کزلمو او کوم ځای چې اقلیت وي یو سیټ مختص شوی. د ملکن ډیویژن تحصیلي بابوزی میر او نورو نمائندګانو په اړه د منګوري خار باز تنان وایي.
زمانوں پر زر خالق تے
سا کار کوئی
زر کارے چلوں ہاں
اور کم زی گئے
دسنگ اٹھے جی منگلہ یہ سو کارنا نہ کئی بس پاس ادھا کہاں سر ہاں جنگ گئی جی وقت پاکونا کوادیر کئی کارنا ہمیں دیر کئی
عمران خان جمدہ جی خود کیس ڈیو مالی ہے بسر جی خدا ویزا رکشیر رو رہے مگا نا اور لکھا 24 گھنٹے دار روڈ بلاگی نو منگا چیرہ دا جنازگاہ دلا سڑی جات رشی بل دنی گل دار روڈ بنی نو رش دیر سے واشے درش تلا سمگ مزدوری نہ شکوالے منگا دا وای چیرہ دا جنازگاہ روڈ دی ون ویشی
منگوری شادری وتکی پوخانه ناظم شیرالم کا کوي چې تیر بل دی انتخاباتو کې هم سخاص ترقیتی کولو نه وشوي زکه د پکې اوس حصہ نه دا غسته دی وای نمائندګانو ته اختیار نه ور کوي
نو به دا بلدیاتی الیکشن چې کوم دی ماته ماشي او کېل خاريږي او زکه چې په دې ملک کې چې کوم زمینی حقایق دی هغه زمینی حقایق 70 سال پورې موږ پستر ګبانی سونه لیدو مسجد زمنګ د منګوري خار کې چې کوم دی تکلیفات دي او هغه تکلیفات چې کوم دی د ټولو په مخ کې دي چې د ګندګۍ څخه حل له د صفایي څخه حل له
د منګوري اقلیت سره تعلق لرونکو زلمه همیش کومار وای چې دوی خو هم وټوم ورکوي خو د اقلیت لپاره هم خپل مشر تاکي او دوی دغه تمل لري چې د اقلیت او مسلې به مقامي نماینده حل کوي.
د ماینورټي چې ته یو په معاشره کې یو خپل مشر ملو شنو دا هغه د پر ډیر خبر ده ول چې هغه ډایرک هغه پسیتلې شي خپل مسله ورته ویلې شي بل دا خبر ده چې ماینورټي کینډیډیټ د ماینورټي مسلو نه به خبرې جي نو دا لوکل ګورنمنټ کې زموږ سره یو ډیر ښه دغه دی چې دوی په کې د اقلیت ووټو می خو دره
په سواد کې دا وخت وو تحصیلونو کې سشپک 50 تنان د یو میر او شپک تحصیلونو چیرمن لپاره د پارټي په کچه په مقابله کې دي. د ترڅنګ د شپک نوی وارډون لپاره په سلګونو امیدواران د کونسل په کچه انتخاباتو کې برخه اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د غرمې 12 بجې کیدونکو د لنډ خبرونه د شاهین بنیرین اورو.
ستر مشه د دې وخت مهم خبرونه نن د قومي سملي غونډه په داسې حال کې کیږي چې اپوزیشن ډلو ورته د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کړی دی. د اسمبلی سیکرټریټ پرون د غونډې په اړه یو 15 نکاتي حکمنامه جاری کړې چې پکې د حکومت خلاف د بے باورۍ تحریک هم شامل دی. په عین حال کې د غونډې پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره سپیکر د سختو امنیتي ګامونو پورته کولو ویلي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر وزیر اعظم عمران خان د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د ضابط اخلاق څخه د سرغړونې له کبله 50,000 روپۍ جرمانه لګولې ده. د انتخاباتي کمیشن ملکنډ څانګې او چارواکي ضیاءالرحمن مشال لیلو ته ویلي وزیر اعظم ته د مارچ په 20 د هغه د سکرتر د لارې 2 ځله خبر ورکړی و چې راشي او خپل سپیناوی وکړي. د سوات ضلع په مټا شانګوټه کې 2 تنه د ناموس په نامه وژل شوي دي. د مټې پولیس وایي چې شانګوټه کلی کې نور رحمان نومې یو تن په ډزو وشتې شوي او ورپسې خوا کې په یو کور دننه یوه ښځه وژل شوې ده. یادونه وړ ده چې په تېره لنډه موده کې په سوات کې 3 ښځې او 2 سړي د غیرت په نامه وژل شوي دي. سرکاري شمیرې ښایي چې په 13 کلونو کې په سوات کې د 8 ښځو په ګډون 10 کسان په ناموسي وژنو کې مړه شوي دي. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې طالب چارواکو سره ملاقاتونه کړي او ورسره د سیمې په امنیت او اقتصادي چارو خبرې کړې دي. نوموړي پرون کابل ته په داسې حال کې سفر وکړ چې را روان ونه بیجینګ د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه دی. او لویدیځو متحدینو په یو سرمشریزه کې په روسیا نور بندیزونه عملي کړي او ژمنه کړې ده چې یوکرین تبا نور پوځي او بشري مرستې لیږي. دا غونډې مرام د روسیې د پوځي یرغل په ځواب کې یو متفقه عکس العمل مخې ته راوړل و.
لند خبرونه مو د شاهین بنیرین اوریده او سرازو یوه بل موضوع ته د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د ناتو لغړو وغوښتل چې یوکرين ته بریټ کون کې وسلې ورکړي. زيلنسکي ول باید نور د ناتو غړي هیوادونه داونه وایي چې یوکرایني ځواکونه د ناتو په معیار برابر نه دي. د ناتو مشرانو د یوکرين په اړه په خپل فوکولاده غونډه کې پریکړه وکړه چې یوکرين ته به نورې دفاعي وسلې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
پر اوکرين د روسي د یغل د یوې میاشتې له پوره کېدو سره هم مهاله د ناتو د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي له خپل هیواد سره د نامحدودو پوځي مرستو غوښتنه وکړه. زيلنسکي چې په بروکسل کې د ناتو سرمشیز ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل
سغودنی درېچ زرانکو بلی فوسفورنی بمب
موږ د خپل خلکو او خارونو د شغورل لپاره نامحدودي پوځي مرسته ته اړتیا لرو. حماس چې روسیا زموږ خلاف په نامحدود ډول وسلو کار کوي
وید روسیسکیه ودارف وید روسیسکیه اوکوپاسی.
د اوکرين ولسمشر د ناتو مشانو ته په خطاب کې وویل د روسي په وړاندې له مقاومت وروسته نور هیڅ کله ونه وایس چې د اوکرين پوز د ناتو په معیار برابر نه دی. شاغل زيلنسکي د اورپاله مشانو په دې مننه وکړه چې اوکرين ته وسلې ولې شلې خو په عین حال کې د تهاجمي وسلو غوښتنه وکړه. ویل زموږ سره د روسیې د حملو او د روسیې د اشغال په وړاندې مرسته وکړي. د ناتو له سرمشیزي وروسته د دې تړون سرمشي یانس ټولتنبرګ ویل د تړون ټولو مشانو د شاغل زيلنسکي خبرې په غور واورېدي. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع لاساسي حق سره د مرست لپاره د اوکرين نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکرين سمبالوي لکه پټانګ زد او هوایی مدافع سیستمونو او بې پيلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنی ثابت سوي دي.
درجاف بالتي پولش څه ټوچ
د ناتو سرمنشي په عین حال کې هله څرګنده کړه چې د ناتو ډیر شخړې به د رومانیا، بلغاریا، هنګریا او سلواکیا په شمول د ختیځ اروپا په هیوادونو کې د خپل حضور له پیاوړتیا سره موافقه وکړي. د همداراز ویل چې د تړون مشانو د دې پخلای وکړ چې د ناتو دروازې به د واشنگټن د تړون د 10مې مادې پر اساس پرانیستي وي. دا ماده د ناتو پراختیا یو تاریخي برای بولی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له دوه ورځنی سفر او هند ته ترتګ مخکې پرون ناسه په کابل ته ولاړ او د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولا عبدالغنی برادر د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی او د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره ملاقاتونه وکړل. د سیاسي چارو کتونکو وایي چین له افغانستانه د ایغور بیلتون غوښتونکو له کبله اندېښنه لري، خو طالبانو د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې خاوره به د بل چا پر ضد هیڅ کله نه کارول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښ شي. چین له ډیره وخت اندیشته لري چې ایغور بیلتون غوښتونکي به د افغانستان له وضعیت په استفاده چین ته واوړي. د مولا برادر د دفتر په یو خبر پانه کې بیل دي چې د ایغورانو نوم بیا چی ویل شوی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ته د هغو ټولو اندیشنو په اړه ډاډ ورکړل شو چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاورې ورته پیښ شي. د سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد وای د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه چینایان ګواښ احساسوي. د په عین حال کې د چین او طالبانو اړیکې اوسنۍ نه بلکې پخوانی وبللې.
هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړي توګه هغه غواښ طالبان د خوځینی هیوادونو احساسوي یا هغه نړیوال غواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشروع دي او څخه د ژغورنې لپاره او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې د چین د بهرنیو چارو وزیر خورا تود هرکلی وکړ.
ټاکل شوی دی چې چین راتلونکي د افغانستان د ګاونډیو د کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به په دې خبرې وشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره په څه ډول مرسته وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د وچې میوې د صادرولو، سوداګرو ته د ویزې د ورکړې، د قانونو د استخراج او همدارس د چین د یو سړک او کمربند پروژې په اړه خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم وکتل. هغه څوک چې د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل او پر سر یې جایزه ایښودل شوی ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سراج الدین حقانی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په افغانستان کې امن د چین او سیمې لپاره امن دی. د ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت د دوه تړون تشمن دی چې افغانستان به چاته تهدید نه وي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه په کار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې چارواکو ویلي چې په باړه او تیرا کې فوډ فار ورک یا د کار په بدل کې وګړو ته د خوړو ورکولو او کیش فار ورک یعنی د کار په بدل کې د نغدو پیسو د ورکولو پروژې پیل کړې دي. دوی وایي چې د پروژو لاندې به ولسی وګړي خپل ځانونو لپاره کوسي او لارې رغوي او په بدل کې به ورته خواړه او یا معاوضه ملاوي کی. د دغو سیمو فعالانو ویلي چې دا پروژې ګټورې دي، خو په کار د حکومت هم د دوی په سیمو کې د غراس پرمختیاي کارونه ترسره کړي او د خلکو محرومیان ختم کړي. په دې اړه نور تفصيل د سیمینار د مشال لیډو خبريال فرهاد شنواره راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال ادارې لخوا د خیبر په متاثر شو سیمو کې د کار په بدل کې ولسی وګړو ته د خوړو ورکولو او د کار په بدل کې نغدو معاوضو ورکولو پروژې پیل شوي. د دغه ادارې چارواکي وایي چې د سره بهل تا ځای وګړي خپل کلی کوسي او پټي هم جوړوي او په دې بدل کې به خواړه او نغدې مرسته هم ترلاسه کوي. د خوراک نړیوالې ادارې د دغه پروژو مشر افسر توصیف خان مشال ریډیو ته وایي چې دغه خواړه او مرسته په هغه سیمو کې ویشي چې چرته نه خلک کډوال شوي او اوس بیرته ورستانه شوي.
فوډ فار ورک مینلی چې دین دا په هغه ایریا کې ده کوم کې چې اوس ریټرن کیږي لګیا دي کنه تقریبا 37-38 ویلیجز دی په خلک ګورو اغوی باندې بچ کم ده هم د هغوی لاري کوڅه د هغوی واټر چینلز د هغوی مطلب نو دا سه کمیونل چې کم انفراستراکچر ده هغه په پټیکو او هغوی په بدله کې به ورته مونږ فوډ ورک او ټیک ده جی 80 کیجی سمثینګ دا سه دغه دی فلاور دی دال دی او سالټ ده کنه فوډ سلوپ تر مستک پوری سے کمی ویلیجز دی آگے کی تقریباً 40 پلس ویلیجز دی نو پاگے کی بمون کیش فار ورک ایکٹیویٹیز کو کیش فار کو کیش دا سی دے چی 7500 پر سائیکل دی سائیکل مطلب دا ہی چی دا 12 ڈیز سی کمی یو سائیکل دی تا مونگویو نو ہر یو پارٹیسپین 12 ڈیز کار کئی او پاگے پا بدلا کی با دی تا مونگا کیش فار کو اومدہ سی چی کم دے 12 ڈیز کار پا فوٹ کم دے
د باڑی یو فعال او خدمت خلق کمیټه مشر ترابلی پردی د دغو پروژو په اړه وویل
پخپلې لوکا کې به یو بیروزګور سړی پخپلې لوکا کې خپل دی لوکي د کلی د وطن کور به وکی و دغه په بدله کې بدله پیسې ملويږي هفتهوار کې د ډېر زوته پسماندای لوکي دی حکومت ادارو رسایي ال ډېر کم د ترکه په بنیاد باندې داسې پروژکټونو ضرورت په لوکا کې په وطن کې سره سره چې کومه حکومتي ادارې دي دغه نه هم د خوښکو چې الته تعلیمی ادارې نشته دی هلته د صحت مرکزونه نشته دی هلته د بنیادی انفراستراکچر شکم دی اغه نشته دی نو په کور دی چې اغه عوام هم د پاکستان بشندګون دي او ډېر په تکلیفونو کې وخت ری نو په کور دی چې غول هم سہولتونه ملوشي
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په متاثر شو سیمو باړه او تیرا کې د بیا بحاله کارونه روان دي او ځنې نه دولتي ادارو ته پکې اجازه ورکړل شوې چې د خلکو مرسته وکړي خو حکومت هلته په کالنی پرمختیایي پروګرامونو کې د بیا بحالۍ سکیمونه شامل کړي د قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ویلی چې باډې نه په 2000 کې د بدمنۍ او جګړو لامل خوښه شپږت یا زره رجستر کورنۍ په خبرو جلوزو کیمپ ته کډه شوې وي چې اوس پکې زیاتره بیرته ستنې شوې فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دې شي
اوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان په چاغي کې د سرو او سپینو زرو د پروژې ریکارډک تړوند یوې بهرنۍ کمپنۍ سره کړې دي چې لامل به د دې پروژې 50% ګټه بهرنۍ کمپنۍ او 50% ګټه پاکستان ته پاتې کیږي په هغه کې به 25% برخه بلوچستان ته ورکول کیږي په دې تړون په بلوچستان کې د ژوند د بلابلو برخو لوري ګډ وډ عکس العمل مخې ته راغلی دی تفصیل یې د ایوب ترین په دې رپورت کې اورو
د پاکستان مرکزی حکومت د یوې بارانی شبکې اوربریک ګولډ کمپنی سره یو تړون لاسلیک کړی دی د کوم لمخې چې به دغه کمپنی د بلوچستان په لویدیځ کې د افغانستان او ایران او پل تچیر ما د چاغي په سیمه کې د سرو او سپینو زرو پر پروژې ریکارډک باندې کار پیل کوي او د دې څخه راوتلي د سرو او سپینو زرو 50% برخه به یاد سوی کمپنی اخلي او 50% برخه به پاکستان ته ورکوي په کوم کې چې د بلوچستان حصہ 25% ټاکل شوی ده که څم تردم غړي پوری د حکومت لوري د دې تړون نور جزئیات نه دي ښکاره سوي، خو پر دې باندې په بلوچستان کې د ژوند د بیلابیلو برخو لوري ګډوډ عکس العمل را ښکاره سوی دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل پارټي مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وویل چې حکومت د دې تړون ټول جزئیات د ولس و مخې ته را ښکاره کړي.
دې د معاهده کړې دي تر اوسه د دې خد و خال د دې حقیقت مجتندی معلوم مجدا اگریمنٹ کھڑے دے معاہدہ کھڑے دا اوپر کا دا خلق تا معلوم کا پریس بریفنگ ورک کا میڈیا تا معلوم کا چی وئی کم شرائط باندھ دے کھڑے دی دے وئی چی وئی 50% چی دے اگا اس معاہدہ کھڑے دے واپس اگا کمپنیاں نو سرا چی دے تا پیسے ہم ورک کئی اگا بعد دے تا 50% ورک کئی بیا دے ہم چی دے دیر مبہم یو خبر آ دا چی وئی 50% بیا پاکستان کا دے 25% فیڈرل کا دے 25% صوبے کا دے لیکن اس مات یقین نستا چی دا سی اوز سی چی پیسے وفاق ور کئی بیا 25% بلوچستان تا ور کئی دا گرسرا ناممکن دا دا دی خد و خال گرسرا نا دی مالو
بل پلو تا دیرے خلق پا دی باور دی چی دا دی نیمو تڑون سخبا پا صوبہ کی دا روزگار نوی زمینہ پیدا سی. پا دی ترس کی دا تعلیم او کارپو نظر بڑی چی وای که پا سما توگا دا دی پروژه سخه گتا پورت کرل سی نو اکنان حواد با دا ترکی او خوشحالی پا لو روان سی.
اویا فیصد از مصوبه تا کم از کم ورکی دیش فیصد دی مرکز تا ولار سی نو دا از مرد دا صوبه پا معیشت پا اقتصاد دا خلق و پا جون بندی بیا یو دیر شا اثر چوالی سی از مرد پا دی وطن کی دا غربت تا پسماندگی دا جهالت خاتمه کیدائی سی دا غرم نا چیز مرد دا وطن نور و قدرتی مادنیاتی وسائل دی دغه کزمر د اولس په ګټه استعمال سی مور د جهان د یوی روپی چاته بلکې زمش خاور زمش وطن دې دې تر رسیدای سی چې موږ د دنیا د غریب خلکو کومک کولای سو نه چې موږ په کوم حالت دغه حالت زمش غ په یو ډیر تر کې افته دنیا بدلی دی سی موږ اوس د خیرات غشتن کیو بیا موږ خیرات ورکو کې شاملېږو نن موږ وی ګولې ډوړې ته زمش خلک حیران دي.
خو په بلوچستان اسمبلی کې د اس به اختلاف سره تړاو لرونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نصر لازیر هم د وسنی تړون په اړه شخص کار کړی او وایي چې حکومت هر څه د ولس و مختش کار کشیج دی.
کوډه چې دا د دنیا د لوی د سونه او د تانبه ذخایر دی دلته او دا د کربونو ډالرو ذخایر دلته موجود دی. د دې معاهده چې وسوه په دې باندې د صوبې خلق د شک په نظر ګوري ولی چې دا معاهده په کار دا و چې دا اوپنلی سوی و د ټی ټول لوکات چې دی هغه اوپن سی د خلکو مختراسي د دې صوبې د ولسونو ملکیت ته خو حکومت پرون بروز اجلاس کړي دی هنګامي د کابینه بیا په اسلام آباد کې د دې تقریب وسو د دې معاهده باندې دستخط وسو لیکن معاهده ښکارا سوی نه ده.
لیکن د بلوچستان سره تړاو لرونکي د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې مرستیال مشر منیر کاکړ اډوکیټ و دې تړون ته هر کلی کړی او ویلی دی په کار دی چې د سرو او سپینو زرو د سپاکول لپاره کارخانه هم په بلوچستان کې ولګیږي.
ظاهري تور شي کوم دوی شیر ښکار کوي چې 50% به د ګورمنټ بلوچستان او 50% د ګورمنټ پاکستان دی 50% چې د کمپنی غدي نو دا مخه زاړه چې مایده سوي هغه په تخ کنډیشنز کې نه و د بلوچستان ګورمنټ شیر دونی قدر ډیټرماین نه نو دا اوس نه کې مایده په دانوي کنډیشنز باندې یا دا کم شیر شیر ښکار کړی زما په حساب باندې خدا ش دغه دی ساينس دی حال به تاسو مزید دا چون کې هغه پلیمنریز ما په حساب باندې شیر ډیټرمینیشن سو دی چې دا د شیر پر بنیاد باندې به دا سټیک هولډر ځخ خو په کار دا دی د دغه مایدی بعد تر ګور د اول واره باید دا د چیز رپاینری د لته په بلوچستان کې یا په د غیر کوډیک پالکه کې
په دې ترڅ کې چې مکله د پاکستان خبري اعلان د اتحادیه د مشر شزاده زلفکار سره تماس ونیوي نو هغه راتول په کار دی چې د دې پروژې پر مهال د بلوچستان د اولس ګټ پام کې ونیول سي
که په دې کې ګورنمنت اف بلوچستان او د بلوچستان خلک کم انټرست دي دغه پروټیکټ ک دوی نو کی او هغه سپریم نو نه غړي نو دا د بلوچستان حالات نن په حالات کې چې ډېر زیات چې دی دلته لږی پسند فورسز هم ستا دلته لان آرډر ټریډ ډیسټرب دی که دا د غي نو دا هغه ته تقویت ورکوي هغه پروپر ګنډې ته هغه احساس محرومي ته تقویت ورکوي هغه نریټیو ته بیانی ته چې دی ډیر تقویت ورکوي چې بلوچستان خلق چې دی د اسلام آباد خلق او وفاقي حکومت چې دی دغه ته د بلوچستان خلق په کار نه دی دغه ریسورسز په کار دی نو دا به ډیر زیات خطرناک وي.
د دې خلمخه چې کله د مارچ په 16 نیټه په اسلام آباد کې د چاغي څخه د سرو او سپینو زرو د راستلو په خاطر د پاکستان مرکزی حکومت او یوې بارني شبکې ترمنز د ریکارډینګ تړون لاسلیک شو، نو هغه مهال د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ویلی وو چې د دې څخه به په صوبه کې د ترقی او خوشحالۍ نوې لارې خلاص شي.
تاریخي کام ہوگا اور ہم نے 10 سال اپنے بلوچستان کے اور
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وای چې دا یو تاریخي تړون دی او د دې څخه به صبح د ترقی او خوشحالی په یو نوي وخت کې داخله سي، ځکه چې موږ لاله مخه لس کاله ضایع کړي دي. د نوموړو په وینا چې د دې تړون وروسته به په بلوچستان کې د سرمایه کاری یا پانګې اچونې لپاره نورې لارې خلاص سي، او بیا په خاصه توګه په دې پروژه کې یوه لویه برخه و بلوچستان ته په ورکولو کې د وزیر اعظم او د فوج د مشر کردار د ستاینې وړ دی. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه لمخه د پاکستان مرکزی حکومت په کال 1993 کې د یوې بلې کمپنۍ سره د ریکارډینګ تړون کړی و، چا چې به په دې پروژه کې 240 ډالر مصرف کاوی. خو د بلوچستان پخوانی حکومت په کال 2011 کې هغه تړون ختم کړی وو چې له امله یو نړیوال عدالت پاکستان نږدې 6 ارب ډالر جرمانه کړی وو، او د اوسنی تړون له امله به هغه جرمانه هم ختم شي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوریدونکو ټاکل شوی چې د رواني مارچ میاش پر 13 د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشي. په دغه لړ کې په شمالي وزیرستان کې هم سیاسي هلې ځلې تیز شوې دي. حکومت وایي چې د دې انتخاباتو لپاره تیاری مکمل کړی دي. د دې ټاکنو کاندیدانو هم خپل کمپاینونه تیز کړي دي. د دوی په وینا لومړی ځل دی چې دې ټاکنو ته د ځوانانو ترڅنګ یو شمېر میرمنې هم ولاړې دي. نور تفصیل د عمر وزیر ناور.
د الیکشن کمیشن میرام شاه دفتر تر مخه شمالي وزیرستان په درې ډویژنو میرام شاه رزمک او میر علي ویشل شوه، چې میرام شاه ډویژن د مایر څوکۍ لپاره ټول 22، رزمک 11 او میر علي کې 12 کاندیدان میدان ته وتلي. د نورو څوکۍ لپاره سلګونه کاندیدان برخه اخلي، چې په لومړي ځل د غلطه 301 خزینه کاندیدان هم د وړو څوکۍ لپاره په ټول ټاکنو کې برخه اخلي. شمالي وزیرستان کې ملي جمهوري غورځنګ یو مشر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي ځل ځوانان په زیات شمیر کې په دغه ټول ټاکنو کې برخه اخلي.
ډېر زیات ځوانان په دې کې برخه اخلي. مونږ غوښتنه کوو چې دا انتخابات ډېر فری اینڈ فیر وشي، تر څو چې عوامو ته خپل دغه بشري حقوق د رایې د استعمال چې کم حق دی دا په صحیح توګه د استعمال حق ورکړي شي، او داسې نمائندگان مخې ته راشي چې د دې الیکشن کم مقصد دی، کم مطلب یې دی چې د قوم کلی کارونه او کمی د دې سره تړلې ستونزې دي چې دا په صحیح توګه ترسره شي او دام ورشي.
شمالي وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دولت خان وائی چٹول 288 پولنگ سٹیشن او 1478 پولنگ بوتس ٹاکل شوی، مکمل تیاری نیول شوی. امنیت ٹنگ ساتلو لپارا پولیسو او امنیتی ادارو گامونا پورتا کڑی. پا ہر سٹیشن کے با پولیس گماری او کیمرے نصب شوی. مطمئن دی چٹول ٹاکن شفاف او پورم نتر سراکڑی. د جمعیت علماء اسلام فی شمالی وزیرستان یو مشر فرهاد حیدری مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې په ګڼ شمیر کې ځوانان او هم میرمنې په ټول ټاکنو کې د مختلفو څوکۍ لپاره مخې ته راغلي.
دا ډېره ښه خبره ده چې دا شعور او دا غهیر اغلله
سیرنیز علاقے تھا بلدیاتی ادارے ضرورت تھا وہ انشاءاللہ انیس دا امید دا مسلمانی وزنستان چھے سرہ سے کسیم رہا الیکشن شوئی دی تقریباً طول پورا من شوئی دی پنسبات تینیرہ پر پاکستان یا دیکھے تھی کہ انیس دا الیکشن پر پورا من طریقہ بن دے ہوسی کی ریگنگ نہ ہوسی تو چکیے ظاہر سے انیس دا خطرہ دو ہے آگا انیس برلومین خبر کرا دے کہ دیگے ظاہر سے دے داندلے بیا خطرہ دو چھے دیگے مخنوائی ہوسی
دا خیبر پشتونخوا پاو والا زیلو کے دا تیر کال دسمبر پنونا سمانیٹا ٹولٹا کا نشوے او پاتیا تلا زیلو کے دا مارچ پیو در شمانیٹا بلدیاتی ٹولٹا کا نکی جی چپا کے قبائلی زیلے ہم شامل دی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا پاکستان پا اساسی قانون کی دا ملک وگڑو تا کم حقونا ورکل شویو پر آغوی سا زمواری خیدی د انسان بنیادی بشری حقونه سدی او هغه څنګه تر لاسه کیدای شي ولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه ولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونیزه خبرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ننګرهار اوسیدونکو شکایت کوي چې د بشری مرستو په لړ کې چې دوی ته د خوراک نړیوال سازمان لوري د بانک د ای ټی ایم کارت ته د خوراکي توکو د رانیولو لپاره پیسې حواله شي ورسره په قراردادي مغازو یا سټورونو کې د توکو نرخونو باندې هم نظر وساتل شي دوی د ننګرهار د خاروالۍ د چارواکو غواړي چې په قراردادي سټورونو کې د خپل نظارت زیات او د نرخونو د لوړوالي مخه ونیسي نور تفصیل په دې رپورت کې
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د ډبلیو ای پی یا خوراک نړیوال سازمان لخوا د بشری مرستو په لړ کې لیوي سروې نو وروسته مستحقو کسانو ته په بانک کې د ای ټی ایم کارت جوړولو لپاره ټوکن ورکول کیږي کله چې د بانک کارت ته پیسې حواله شي نو بیا کارت لرونکي کولای شي چې د حواله شوو پیسو په اندازه خوراکي توکي په قراردادي مغازو یا سټورونو کې واخلي خود ننګرهار اوسیدونکو وایي چې کله یې ای ټی ایم کارتونو ته لبانګه پیسې حواله شي د یو شمیر قراردادي مغازو یا سټورونو مالکان پرې د خوراکي توکو نرخونه له بازار ګران حسابوي دوی له اړوندو ادارو وغوښتل چې له داسې مغازو سره د قرارداد وکړي چې د خاروالۍ له نرخنامو سره سم خپل خوراکي توکي وپلوري او د خاروالۍ له مسؤولینو یې وغوښتل چې د قراردادي مغازو د سرغړونو پر وړاندې د جدي ګامونه پورته کړي دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما نوم محمود دی د درنور اوسیدونکي کله چې د بانک ته پیسې داخلې شي او سټورونو ته حواله کیږي نو یکدم د نرخونه لوړ شي په نن باندې په مثال خبره په 2100 بوجۍ خو چې کله کا پیسې راشي په سهار لاړ شو په 2300 بوجۍ غوړی هم دغسې او دا نور خوراکي توکي ټول هم دغسې زموږ د ښاروالۍ نه غوښتنه دا ده چې د دې باندې د سار وکړي او نظارت یې وکړي تر څو موږ ته خپل حق راکړی شي
جنابات د ننګرهار اوسیدونکي مو ته چکه دا د ډبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا دا د ای ټی ایم کارتون ته پیسې حواله کیږي د چنګا ما هم مشخص وي اړ وند سټورون ته کله زو دا د توکو بای به خل وړي دین باندې حسابي نو سي بار شي کی دوی په خپل اندازه باندې لوړوالي راولي نو زمو غوښتنه او دغه چې اول خو دې دغه ادارات د سي سټورون سره قرارداد وکړي چې له حساب څخه کار واخلي دغه غوښتنه د هله د چې چارواکي دې برخې کې لاس پکار
بل لور ته د ننګرهار خاروالۍ مسؤلین ومني چې یو شمیر قراردادي مغازي یا سټورون د خاروالۍ له نرخنامو څخه سرغړونه کوي د خاروالۍ بیان بختی جان مراد مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ننګرهار خاروالۍ منسوبینو د نرخنامو نه د سرغړونو په تور یو شمیر مغازي تړلي او جرمانه کړي دي
څو ورځې وړاندې په دغه برخه کې یو درې سټورونه چې د هغې نه شکایتونه شوي چې دوی اموال هم توکي چې دي دا په لوړه قیمت د نرخنامې نه په لوړه بیه خرڅوي موږ هغه ساحې ته لاړو هغه سټورونه مهرولا کړل غلطه چې خلکو نه کوم اضافي پیسې اخستی وي هغه پیسې ما خلکو ته نه واخستی خلک را غوښتل شوی خاروالۍ ته د تضمین ترې نه واخستل شو اجزاري ترې نه واخستل شو هغوی هغه سټورونه بیرته خلاص کړل.
نوموړی زیاتوي هر څوک چې په کومې مغازه کې توکي پیری له سټور نه دي بیل اخلي که له نرخنامې نه پکې سرغړونه شوې وي د ننګرهار خاروالۍ دې په جریان کې واچوي دوی مکلف دي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.